سلامونه سکړی مشه په کابل کې د مخامش پک بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سیال د قرر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل خبر کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا هک آشنا رادیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې د دغه رادیو غانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول. ازادي رادیو او د امریکا هک آشنا رادیو په افغانستان کې په لنډ او منځنیو څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام څلور ساعته خپرونې کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت قضایي چارواکي وایي په یوشتو کسانو باندې تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو د حکومت د کابل ښاري ابتدایي محکمې نن وویل چې 15 نارینه او شپږ ښځینه یې په درو وهلې دي. د دې محکمې لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې د کسان چې په درو وهل شوي په غلا نه مشروع اړیکو له کوره تیښتې شراب څکلو او نورو جرمونو باندې تورن شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په لوګر، تخار او ځینو نورو ولایتونو کې په ورته توګه په یو شمېر کسانو شرعي سزاګانې تطبیق کړي دي. د ګالوب سر یو سروي ښیي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانان ورځ په ورځ له ژونده نهیلي کېږي. دغه سروي چې نن د ګالوب پر پاڼه خپره شوې ده ښیي چې 90% افغانان کړیږي، 80% افغانان ژوند ته وایي چې ژوند یې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی، او 90% نور افغانان بیا ګالوب ته ویلي دي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د ژوند شرایط له دې نه هم خراب شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله وایي په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پی فعالیتونه باید افغان طالبانو ته د اندېښنې وړ مسله وي. هغه د خبرنن نن پنجشنبه په یوه ناسته کې چې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه جوړه شوې وه د بلوچستان ایالت په مرکز او کوټې کې د شوتن وروسته کړې ده. هغه همدارنګه دغه ډول ترهګریز فعالیتونه د سیمې لپاره خطرناک بللې دي. هغه زیاته کړې ده دا ډول ترهګریز فعالیتونه د خطر زنګ دي خو وضعیت په کنټرول کې دی. او اوکراینی ځواکونه په ختیځ نتسک په سیمه کې سخت جګړې کړې دي. دا خبره د اوکراین د پوز لیدرستیز نن کړې ده او زیاته کړې ده شوې روسانو د اوکراین پاسویل خرسون کې خپل دفاعي کرخ قوي کړې دي او د دې خر پر مرکز د توغندۍ ورول ته دوام ورکړې دي. خرسون تیرې میاشت اوکراینی ځواکونو له روسانو بیرته نیولی و. بلخوا په اوکراین کې تخنیکي انجینران هڅه کوي چې څوک کولی شي د روسیې د بمبارۍ په پایله کې پرچاوي شوې برېښنا بیرته فعاله کړي. د روسیې پرلپسې بمبارۍ په اوکراین کې میلیونونه اوکراینیان د ساړه ژمي په درشل کې بې برېښنا کړي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطلب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلې د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. باندې خبرونه کې به د دې سفر جزئیات در سره شریک کړو. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په ویدینی مدرسې کې چاودنې ته شوه. تازه شمیرو له مخې نو کسان پکې وژل شوی او 15 نور پکې ټپیان شوی او برګونونه خودل شوی. باندې بعد د دې برګونونه په اړه جزئیات درته وایي. د کندوز اوسیدونکو وایي چې د پاک او بوله نشټوالي سره مخ دي.
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبو کورته راکش کوو، پیپ مصرف او لینونه دي او وټل پام اخلو.
وړاندې خبرونه کې به د هم درته ولرو. د منی وروسته خود ټولو اوګدش په چې د یلدا شپه هم وایي. موږ به د یلدا د شپې پړه وروسته پرونه کې درته جزئیات درکړو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلې د بحث په هدف سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې ټام ویسټ به جاپان، هند او متحده عرب امارات ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سربیره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو سره هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې ترې وکړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په تیرو 15 میاشتو کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویست د سفر په اړه د یوې اعلامیه په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به ویست په بهر کې میشتو د بشري حقونو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره دغو ننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. ښاغلي ویست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلي، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم تر څو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي ویست د روان میلادي کال په مې میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې، خو له دغو لیدنو کتنو 15 میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکیلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډېر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناستې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیه په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نه وي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدرېږي، نور هیوادونه دا رسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویست داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان مېرمنو پر د لګول شوی محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کېږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په ویدینی مدرسې کې 14 تشې تازه شمیرو لمخې 19 کسان به کې وژل شوي او 25 نور به کې ټپیان شوي دي. خبرګونو نه خودل شوي دي. امریکا، ناروې، ایران ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف، د افغانستان پخوانی ولسمشر او د جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د برید اچول کیږي. تر ډېری ماشومانو ته مرګشوب لړولې، غندلې او د ورته بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې برید مسئولیت روسا چانه دای منلې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د فامازه ګاز شې نماز اوغاز کړه، داخل تګو ګوت نماز شروع شو، حرکت سیوم بل د سجده بل یک دم ګرام بس.
شپارس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوون کې دی وی د تیر ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وی د چهارشنبې ورځې په 14 کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپښین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې و چې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځای نه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
اگر از جایم خواستیم که به خکالوز است.
دو محمد الله پوینا په هر ځل مانځي کې به شاوخوا درې یا څلور سفل منځ کوون کې په جمعات کې ولاړ و. په سمنګان ولایت کې د چهار شنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بیلابیل شمیرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه چاودنې کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمیر شپاړس او د ټپیانو څلورویشت تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرغوب له تر مخکې ورکړل شویو شمیرو ډېره یاده کړه.
لبد مرغ تیر ورځ چې دغه پیښه وشوه، زموږ پنځه ویشت هیوادوال یې ټپیان او نولس نور یې ووژل. د وژل شویو او ټپیانو په منځ کې ماشومان شته، د دې لپاره چې دا یوه مدرسه وه او دلته کم عمره ماشومان د درس لپاره راغلي وو.
د چاودنې ته بهرني او کورني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویس د چهار شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر دغه پیښه غندلې ویلي، هر افغان ماشوم دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فری کرندیګر او د افغانستان د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میري هم دغه پیښه غندلې ده. کرندیګر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان ماشومانو ساتنه او پالنه باید وشي. رینا میري بیا ویلي چې پر افغان ماشومانو برید د افغانستان په راتلونکي برید دی. په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې وروستۍ چاودنه غندلې او دای له ظلم ډک عمل بللی دی. هماهاله بیا ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم د دغه برید په اړه خواشینی ښودلې او ویلي چې په پیښه کې وژل شوي ټول ماشومان دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ټویټر پاڼه دغه برید یو بشري ضد جنایت بللی او ویلي چې دغه برید د ټولو اسلامي اصولو خلاف عمل دی. د جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په جوماتونو، دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
اسلامي مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې د دغو راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغانستان په دیرلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربېره له کلونو راهیسې پر یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام څلور ساعته خپرونې کولې چې په میلیونونو اورېدونکو درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر هغو خبرونو بندیز لګولی و چې د افغانستان د ملي تلویزیون او تلو تلویزیون له لارې خپرېدل. د آزاد رسنیو د مدافع ټولنو په وینا د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر آزاد رسنیو ډېر فشارونه راوستي دي. ډېر خبریالان ځورول کیږي یا بندیان کیږي او د رسنیو خزینه کارکوونکي له کار کوله راګرځول شوي دي. د دغو فشارونو او نورو اقتصادي ستونزو له امله ده چې په دې موده کې په لسګونه خصوصي تلویزیونونه، راډیوګانې او چاپي رسنۍ له کاره غورځېدلي او په زرګونو خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د آزاد راډیو خپرونې ولې شي تاسو په ټول افغانستان کې په دغه لنډو څپو واورئ. په 18.5، په 19.3، په 23.3 او په 13.6 څپو. پر دغه څپو سربېره د ازادي راډیو د ویب پاڼې او نورو ټولنیزو اکاونټونو له لارې هم دغه راډیو اورېدلی شي. اوس بیرته د افغانستان په یو بلې مسلې تم شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی افغاني مسؤلات او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کابل کې نندارتون جوړ کړ. د دغه خونی سرپرست د نندارتون په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پلورونکو ستونزو ته جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسل عبدالسلام حنفي بیا له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړ. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د خورشید تابان پونم د لاسی صنایع دی وی تولیدی فابریکی مسؤول رحیم حاجی زاده په کابل کې د امام ابو حنیفه په ملي او نړیوال سوداګریز نندارتون کې ګډون کړی دی. نوموړی چې دې ته ورته تیرو جوړ شوي نندارتونونو له ګټې ډېر راضي نه دی، هیله لري چې په دې نندارتون کې ښه پیرودونکي ولري.
په تیرو نندارتونونو کې که څه هم موږ ډېر لګښت وکړ خو چندان ښه لاسته راوړنه مو نه درلوده. هیله لرو چې له دې نندارتون نه ښه لاسته راوړنه ولرو.
شیر احمد د دې نندارتون بل ګډونوال دی چې لوی او وړې غالۍ او جاینمازونه د پلور لپاره نندارتون ته راوړي. شیر احمد ازادي راډیو ته وویل ښه تولیدات لري خو پلور ته یې بازار نشته.
موږ ملاتړ ته اړتیا لرو. کله چې موږ دومره زحمت باسو او غالۍ اوبو نو چې یو څوک خوبي چې وی پیری. اوس مهال له بده مرغه زموږ د پلور بازار ډېر سوړ دی.
دا سوداګریز نندارتون د افغانستان د بېشمیره فرصتونو سیمه په نامه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لورې جوړ شوی. د دې خونې سرپرست یونس مومن د پرانیستې په مراسمو کې له طالبانو غوښتل چې د پلورونکو ستونزو ته پام وکړي. د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو او سوداګرو ترڅنګ د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په دې مراسمو کې ټولو پانګوالو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ انشاءالله د ټولو داخلي پانګوالو کورنیو تولیداتو په تمامه معنا ملاتړ کوو.
د دغه سوداګریز نندارتون مسؤلین وایي یاد نندارتون چې اوس سوه غرفې پکې لري او ورځې به دوام کوي. په دې نندارتون کې د کابل او بیلابیلو ولایتونو تولیدي فابریکو خپل تولید شوي توکي ننداري او پلور ته ایښي دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په کابل کې ورته نور نندارتونونه هم جوړ شوي، خو سوداګر شکایت لري چې په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په زیاتېدو سره د پلور بازارونه ساړه او نورو هیوادونو ته د تولیداتو د انتقال په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي ووژل شو. القریشي د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابوبکر البغدادي تر مرګ وروسته وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی و. تفصیل به په دې راپور کې وره.
اسلامي تبلیغ ډلې یا داعش ومنله چې مشر یې په وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دې سخت دریځ ډلې ویان په یو شخیص پیغام کې چې پرون یې خپور کړ یوازې د ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سږ کال په داسې وخت کې وژل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې له خپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشي څه باندې یوه میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی، خو دا څرګنده نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. دې ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشتې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي چې هغه هم القریشي تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یوه برید پر مهال وژل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابوالحسن القریشي د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخواني مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2011 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریه کې ځپل شوې وه سخته ضربه ګڼل کېږي.
بیرته به افغانستان ته راشو. د یلدا شپه د یونسکو په کلتوري سازمان کې د افغانستان او ایران د خلکو د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت شوی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان د خبره بیګانه وخته په خپله ټوټر پاڼه کړې ده. د بنی وروستۍ خو تر ټولو اوږدې شپې ته د یلدا شپه وایي. د تاریخ پوهانو په باور د یلدا شپه په افغانستان کې له لرغونو زمانو څخه لمانځل کیږي. د دې شپې په اړه به نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کال کے راشے وش پیلا کنا
دمنی ورسته یاد کال تر ټولو ګډش په دیل داشبه یونسکو په کلتوري سازمان کې د افغانستان او ایران د خلکو د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت شو. یونسکو یاد ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان د خبره بیګانه وخت په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. یونسکو لیکلي دیل داشبه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، ملګرتیا، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولیز همغږۍ په دود نمانځل کیږي. دیل داشبه په افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې د دسترخوان یا میز پر سر د چراغ په بلولو، په پاکو لوښو کې د اوبو په کېښودلو، د بیلابیلو خوړو او میوو په چمتو کولو سره نمانځل کیږي. ویل کیږي چې چراغ د رڼا او اوبه د روښانتیا د سمبول په توګه په میز په دسترخوان ایښودل کیږي. دا هم ویل کیږي چې په دې شپه ناویانو او ماشومانو ته ډالۍ هم ورکول کیږي. په افغانستان کې د یلدا شپې د تاریخ په اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د علومو اکاډمي علمي غړي شریف الله دوست ازادي راډیو ته وویل
د اریایانو یا د اریانا د اوسیدونکو شپه ده چې 15000 کلن تاریخ لري. د اریانی ژبه په لغت کې د تیاری کې شپې یا اوږدې شپې په معنا ده. البته دا تر زرتشت مخ کې د اریایانو دود و. دغه شپه چې د قوس د میاشتې وروستۍ شپه ده او د ژمي لومړۍ شپه کېږي، چې په دا سبا یې ورځ کېږي، جنگ بند و. د انسانانو او حیواناتو وینه تویول منع و، ښکار منع و، فقط خوشحالۍ کېدلې.
د یلدا شپې په نمانځلو کې تر نارینه او انجونې او میرمنې ډېره ونډه اخلي. د هلمند اوسیدونکو قمر نیازی وایي چې دوی به د یلدا شپه په لرغونو کیسو، شعر او شاعرۍ او د مشرانو لخوا کشرانو ته د دعاو په ویلو تیروله.
دغه د کور مشر چې هر څوک مو ورته راټولېدلو او هلته به مو په دغه یو دسترخوان باندې ټول سره کېناستلو، څراغ به مو کېښود، مشر به دعا پیل کړه د ټولو دپاره، د عزت ژوند غوښتنه به یې کوله، د پرمختګ د ژوند غوښتنه به یې کول د ټولو دپاره، او ټول کشران به ورسره امین کړه. په خوشۍ خوشی به د خوړه سره خوړله، او د شپه په ډیر ښه قصو، ښه مجلسونو، ښه چایونو باندې تر ډیره ناوخته پورې د سپناستو مجلس او په بنډار باندې به سره تیرېدله.
د یلدا په شپه به انجونو بیل بنډار درلوده. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته ویل چې د نورو تیاریو ترڅنګ به دوی سایل او ساز کوه، چمبه یې وهله او سندرې ویلې. خو د دې په خبره سره کال دا چې د طالبان حکومت موسیقي بنده کړې، د دوی د یلدا شپه به هم بیرنګ او بې خونده وي.
مخکې خو به په داسې لمانځل کېدلې چې کله به انځولې راټولې سوي، بیا به دې سندرې هم ویلې، ګډاګانې به یې هم کولې. سږ کال دغه شانو ته ډېره زمینه نه ده برابره. یو خوا خو په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده، او بله دا ده چې د خلکو اقتصادي وضع په بېساري ډول باندې خرابې سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو په نږدې 14 میاشتو واکمنۍ کې پر ښځو او انجونو ګڼ محدودیتونه لګېدلي، چې تر ټولو وروسته یې تفریح پارکونو ته د انجونو او ښځو په تګ بندیز و. یونسکو له خوا د افغانستان او ایران د ګډ کلتوري میراث په اړه مو د یلدا شپې د ثبت په اړه د طالبان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند عبدالمتین قانع وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان دا هم ویلي چې د 2022 کال په نومبر میاشت کې د آسیا د شپږو هیوادونو د تاریخي آثارو ترڅنګ د افغانستان د پروان استوپا د سږني کال د جایزې په پروګرام کې تصویب او د ورلډیا جایزه یې ترلاسه کړه.
پشوایا تا تصویروں میں قتل اجڑے د
تاسې د یلدا د شپې په اړه راپور اوریده. اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاک پاکو بوله نشټوال شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په لوړه لګښت له آمو سیند څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي، چې هغه هم له خړو ډکې دي او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي
چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نسناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو، دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو، پیپ مصرف او لینونه دي او تلپم اخلو، تقریبا 150,000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې موږ هغه اوبه نه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د آمو سیند څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي، سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامیږي. د یاد بندر یو بل اوسیدونکي محمد قاسم راته وویل،
او یو پایپ چې موږ یې دې ځای نه کش کوو، مثلا لاین راوړو، دغه راوړو، دا تقریبا 30,000 روپۍ دی ځای کې دا خرچه لري، دې نه زیاته لري کمه نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي، داسې دي لکه چکه، دا اوبه ذخیره ونه لري، سمه دغه اوبه صاف نه شي، مثلا سمې ونه شي، دې نه ډېر مرضونه خلکو ته دغه کېږي.
دیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسیږي، دی وایي هر ورځ د 500 متره پایپ په وسیله د آمو سیند څخه اوبه راکاږي او بیا یې د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسیږم او ولته دریا په غاړه تخمینا 500 متره پایپ هم کش کړی، دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لرې ده، د همدغه همکاري باید موږ سره وسه اوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري، بعضې خلک نه لري، بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعضې خلک نه لري، دا وسه نه کېږي، هغه نه کېږي، ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
30,000 روپۍ کېږي هغه لاین کش میکني، پاک کش میکني، امیر اقلان مردم نه ده.
که څوک له آمو سیند څخه د پی په وسیله اوبه راکش کاږي نو پرې 40,000 افغانۍ لګښت راځي. د زیات شمیر خلکو پرې وس نه رسیږي، بیا 45 کورنۍ سره یو ځای کېږي، په ګډه پیپ او جناتور اخلي تر څو له آمو سیند څخه اوبه راکش کړي.
د شیرخان بندر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه، خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي. خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خبري مجلې په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤول چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مې لس ورځې تېر کړې، 3,000 تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي، مونږ نه ګډۍ وري. مونږ سره ډېر غیر اسلامي، غیر انساني برخورد کی د کوم شروالی کسان چي دي، انځي وطن چي دي.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپین ږیري لحاظ او مراد لري او نه د ځوانانو لحاظ او مراد لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري، شانې ټوله راباسي، د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي. ورور پشانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
سلامونه نیکه له تاسو ته، تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته. پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړ پوړي چارواکي ښځه رباني کار د چکل راغله د نو د مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو د ته ګنا نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې مو یو طرز عمل پر پیدا کو هغه هم نه ده شوی په یو باندې بل باندې افغانستان په خزو باندې ظلمونه کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.